پر ځای د روزن کې په توګه افغانستان درته ډیره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کزویم زه ډیر شکر گزارم د الله تعالی او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډیر په ایمانداری، ډیر د زړه نه او ډیر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده، زه به لا ډیر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. او خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. نو انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې هم دی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بولینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه که همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کېږي چې اوس مهال د فاسټ بولینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاسټ بولران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډیر کار ته اړتیا ده؟
بالکل ماشاءالله. که تاسو وګورئ د افغانستان فاسټ بولران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډیر با استعداد دی او استعدادونه تاسو پورې مختلف لیګونو کې سلیکټ دی او لګیا دی خپل کرکټ کې. امید هم ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور مخکې ویسي او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي. او امیدواره په دې یم چې انشاءالله را روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډیوس کړو. زه خپل ځانې ډېر ښه پلانونه لرم انشاءالله، که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخې ته وړلو، نو کوشش به مونږ دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو. دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه مونږ لرو چې هغه پټ دي، نو کوشش به مونږ هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاسټ بولران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعته پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنی کیلومیټر پر هاور څومره فاسټ بال دې کړی؟
فاسټ بولینګ مونږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونه کې نه معلومېدله، خو یو ځل په انګلستان کې میچونه او نو هلته د کلب کرکټ ما کول یم چې سي دپاره یو بال مکف 125 کې تیسترین بال، بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شوم سرجریان مې چې د زنګونو شولې، بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بولینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو واخلئ، دا 2 کاله مخکې چې کوم شو هم 1550 پورې 3 څلوېښت پورې 2 څلوېښت پورې به مې د بال سرعت و. نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی، خو بس بعضې وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټ وکړي. خو زه به دا هم وایم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویرې کور شوي وی دي، نو داسې کوم تکلیف راته. خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه. زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي د موجوده چې کوم دي داسې کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دوی پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نورې ښه لوبې وکړي.
وروستۍ پوښتنه کوم، هغه فاسټ بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلې نه لري، پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه، حتماً انشاءالله. یو استعداد به انشاءالله نه پټیږي نه به د چا حق وړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې 1440 پورې یا 1450 نه پورته یا 1440 نه پورته سرعت لري، که هغه کرکټ هم نه کړی، نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي. هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي، که هغه په کلي کې وي، که په ښار کې وي، که په هر ځای کې د افغانستان وي، هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د 1440 نه پورته سپیډ ولري یا د 1550 نه پورته، نو هغه مونږ کوی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي، په بعضو شیانو ورسره کار کول وي، تا تر سو غنه یو بهترین فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دام په ذهن کې شته، په پلان کې هم شته، کرکټ بورډ هم ان شاء الله را سره منلي دي کورې ودان. دا پلان به د خیر وخت په تیریدو سره ان شاء الله ډېر زر به په لار اچو، او تر سو د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي، هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کوو ان شاء الله مخته به راولو.
تاسو د افغانستان د ملي لوبډلې د توپچونې لروزن کی حمید حسن سره زموږ ځانګړې مرکه اوریده. اوس د راشد خان د لوبیز ژوند په تړاو، راشد خان اوس مهال د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر دی. هغه دوه ځل وړاندې هم لوبډل مشر شوی و، خو بیا د ځینې ستونزو له امله پریښې و. د راشد خان د لوبیز ژوند د پیل او بریالي مزل په تړاو مو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني اجرایوي رئیس شفیق ستانکزي سره مرکه کړې ده. په پیل کې مترې پوښتلې دي چې د راشد خان د پیدا کېدو کیسه څنګه وه.
زما ورته مهدیږي په دې وخت کې دولت خان احمدزی چیف سلیکټر او دولت خان احمدزی ته ما یو بل دنده هم ورسپارلې وه، ټالنت آیډینټیفیکیشن، یعنی د استعدادونو غورا پیدا کول او د هغو پالش کول. هم دا هم د دولت خان احمدزی د وظایفو څخه یو ستره وظیفه وه. نو موږ به لوبغاړي په نښه کول او هغه به پوره کال، ځوان لوبغاړي البته، او هغه به پوره کال فالو کول او هغه به پالش کول، او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې به راوستل. نو د معمولا کلبم سه په میدان کې د افغانستان د کابل په لوبغالي کې به سیالي وي د هر لیول. د کوم لوبغاړی په ما کتن به ما ته زنګ وسه مشره یوره ک ګراوند ته راسي، نو زه به حتما په یدم سوکر باندې ګوري. نو په دې وخت کې راشد خان نو لس کلن ملي لوبډلې ته غوره شوی وو. نو کله چې زه ګراوند ته ورغلم او دولت خان وایي بیا کوم لوبغاړی را باندې ګوري، نو د بیا ما ته په جواب کې ویلې چې خپل هم کرکټر پیدا یې که. نو یو اوور وروسته راشد خان بالینګ ته راغی، او کله چې ما راشد خان بالینګ ولیده بالکل ان پلیبل و، او حتی وکټ کیپر د ده بال نه سو جج کولی. ما ورته ویلې چې دا غمی را باندې ګوره، دا خو ماشاءالله ډېر ښه لوبغاړی ما ته ښکاري. او له هغه څخه یو میاشت وروسته د زیمبابوې سیریز و، د افغانستان د ملي لوبډلې لومړی ځل و، منګه اسوسیټ ممبر و، او ما د یو بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره بایلټرل سیریز برابر کړی و. نو منګه په دې وتوانېدلو چې اصغر افغان قناعت ورکو او راشد خان ملي لوبډلې ته سلیکټ کړو. خو ما راشد اصغر افغان هم یو معقوله خبره په هغه وخت کې دا وکړه چې ځوان ده او نه غواړو چې ډېر د پرشر لاندې راولو، شلوریز به صرف پی وکوي او ورځنۍ سیالۍ به نه کوو. نو موږ هم ورسره ومنله مزه شلوریز نه د کریر سټارټ کی. خو کله چې ملي لوبډله زیمبابوې ته لاړله، موږ په لومړۍ تمریناتي سیالیو کې ډېره بده ماتې وخوړله، او بیا هم په لومړۍ نړیوالې ورځنۍ سیالۍ کې هم په 120 منډه کې 122 منډو آوټ شو، هغه مو هم وبایلله. نو دولت خان او اصغر افغان دواړو ماته زنګ را ووهه له زیمبابوې څخه، او راشد رانه وغوښته، او ما هم هیڅ دمه ونه کړه په دې پریکړه کې، او راشد خان مو مستقیما له جلال آباد نه را وغوښته او زیمبابوې ته روان کړه. هغه ورځ ده، او نن ورځ ده راشد خان الحمدلله د نړۍ یو ډېر غټ ستوری جوړ سو.
ستانکزی صاحب، ستاسو لاندې د راشد خان د دومره سترو لاسته راوړنو راز په څه کې وینئ؟
د راشد خان د کامیابۍ راز خو یو د راشد خان خلوص ته، له خپلې پیشې سره، له پیشه کرکټ ته. راشد خان کرکټ ته ریسپیکټ ورکوي. راشد خان هیڅکله هم ځان له لوبې څخه غوره نه ده بللی، همیشه دی وایي چې زه زده کړه کوم. او بل د کامیابۍ راز یې دا ده چې راشد خان خپل محدودیتونه پیژني، خپل لیمیټیشنز پیژني، خپل سټرنګس پیژني، په خپل سټرنګس باندې کار کوي، او کوم د ضعف نقطې سي دي هغه دی اول تشخیصوي او بیا په هغه باندې کار کوي. نو که راشد خان تاسو وګورئ، د هغه غټه اسلحه په بالینګ کې کورتو وایو، هغه ګوګلی ده، او دا د هغه ګوګلی سپیډ ورځ تر بلې زیاتوي، اما کمښتی نه ده پریښی. دی پوهیږي چې د بالینګ سرعت په کوم سرعت سه دی بالینګ کوي، او ګوګلی یې سه دا مین هتیار ده یا اسلحه ده، هغه باندې ها دی روزمره کار کوي. او هغه د بالینګ سپیډ که تاسو وګورئ په دومره کرکټ سره هم د ده د بالینګ سپیډ تر اوسه پورې کم سوی نه ده. نو د کامیابی راز یو زیار، مهنت او مشقت ته لوب څخه ځان غوره نه بولی او همدارنګه په خپل محدودیتونو باندې پوده اموغ باندې کار کوي.
آیا فکر کوئ چې راشد خان په شلوریزو سیالیو کې زر وکټي پوره کړي؟
زما په ان با د راشد خان کریر به سکله ختمیږي، نو د راشد خان به له 1200 څخه تر 1300 وکټي وي دي شلوریز نړیوال کرکټ کې.
انضمام الحق چې د پاکستان پخوانی لوبغاړی او د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی روزونکی و، هغه د راشد خان د غوره کولو دعوادار دی. هغه وایي چې ملي لوبډلې ته راوسته موافقي ورسره؟
انضمام الحق راشد خان نه لیدلی و، نه راشد خان نوم اورېدلی و. انضمام الحق کله زیمبابوې ته راغی نه افغانستان کې کوم لوبغاړی لیدلی و، به راشد خو بالکل په لومړي سر کې ونه. نو لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، اصغر افغان او دولت خان احمدزی ما ته زنګ ووهه، راشد خان مونږ رولیږه زیمبابوې ته، او د انضمام الحق سره زما پریکړه دا وه چې د زیمبابوې سیریز به هغه کوي، افغانستان لوبډله به انضمام ګوري او موږ انضمام به د افغانستان لوبډله ګورو، بیا به لغه نه بعد موږ په اوږدمهاله کانټراکټ باندې کار کوو. نور انضمام الحق د راشد خان په راوستلو کې هیڅ کوم رول نه درلود، او زیات رول پکې د دولت خان احمدزی، د اصغر افغان او یو څه ناڅه به زه خپل رول هم وښیم، ځکه چې ځوان لوبغاړی او ډېر ستر اعتماد موږ په هغه وخت کې پرې وکړ.
فکر کوئ چې افغان کرکټ به د راشد خان په څیر نور ځانګړي استعدادونه پیدا کړي؟
افغانستان د استعدادونو کور ده، د کې هیڅ شک نشته. د کرکټ د نړۍ ستر استعدادونه په افغانستان کې دي. که چیرته یو ډیر ښه سټرکچر جوړ سي، ټیلنټ آیډینټیفیکیشن پروګرام بیا په کار واچول سي او هغه ځوانان وروزل سي، اول پیدا سي او بیا هغه ځوانان کال کې 365 ورځې دوی فالو سي، او د افغانستان د کرکټ بورډ د داخلي کرکټ کې هغه جونیئر ده او سینیئر داخلي کرکټ ته دغه سټرکچر لاندې ونیول سي، د کې هیڅ شک نشته چې راشد خان په څیر به ډیر زیات استعدادونه مخته راسي. خو متاسفانه په 2019 نه راپدی خو تر اوسه پورې موږ کوم خاص استعداد نه لیدلی چې د افغانستان کرکټ بورډ مخته راوړی وي. هماغه د 2013 د انډر 19 د ټیم لوبغاړي تر دا اوسه پورې نو سیستم په کار ده، او تر اوسه پورې ما د سیستم د ډېر سخت سوار لاندې ده، ځکه دوی هیڅ نه کوم داسې استعداد د نړۍ کرکټ ته نه ده وړاندې کړی، بغیر نور احمد لکڼوال نه نور موږ داسې کوم استعداد نه لرو چې هغه نړیوال کرکټ کې ځلېدی لا څه کې نړیوال کرکټ ته صرف راغلی وي.
تاسو د راشد خان د بریالي لوبي سفر په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ له پخواني رایوي رئیس شفیق الله ستانکزي سره مرکه اوریده. اوس د افغانستان د بل لوبغاړي کریم جنت په تړاو، د افغانستان د کرکټ په اوسنۍ ملي لوبډله کې کریم جنت یو داسې نوم دی چې له ډېرو سختیو تیر شوی او د خلکو مینوالو له ګڼو نیوکو سره سره په کرکټ کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. هغه د عربي متحده اماراتو پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې د خپل هر اړخیز پرفارمنس پر اساس افغانستان ته لوبلړۍ وګټله، مرکه مور سره کړې ده او په پیل کې د هغې لوبې په تړاو غږیږي چې د اماراتو پر وړاندې په سختو شیبو کې راووت او لوبه یې وګټله.
ساحل صاحب، حالات خو سخت وو، ځکه چې که ته وګورې سیټ بیټسمین چې په کریز کې آؤٹ شي په داسې حالاتو کې چې اور پسر تقریبا لس نظر تر 2 رنزه پکاري، نو مشکلی نه وي بیټسمین د پاره چې هغه کریز ته ورځي، هلته بیا ځان سیټ کوي، بیا خپل شاټونه وهي. خدا او دما تیاری الحمدلله ورته ښه وو، ځکه چې که ته بی پی ایل وګورې دینه مخکې بی پی ایل کې مالته هلته همداسې ډېر میچونه وو چې همداسې فینشنګ کې مطلب اخره وخت کې زه وتم داسې اور نو پاتې داسې ډېر میچونه هلته ما وکړو، نو هغه پریکټس آیډیا دما وه او بس همدا و چې زه کامیاب شوم پکې.
په لومړۍ لوبه کې هم تانی مسلې زه ووهله او لوبه دې وګټله، هغه لوبه هم سخت پړاو ته تللې وه. فکر دې کاوه چې د اماراتو توپ اچوونکي دومره ښه بالینګ وکړي؟
په کرکټ کې که ته یو شي ته وګورې کنه، که مخالف ټیم دې تا هر څوک وي، خو دغه یو شی باید تا په ذهن کې، دا انټرنیشنل میچ او دی هیواد په سطح میچ ده، نو هغه بیا که مخالف ټیم هر څوک وي، نو هغه پریشر یا هغه دباوی په پلیئر باندې چې دا انټرنیشنل میچ ده، او دې ته هم سړی نه ګوري چې دا څوک ده. بیا خاص کل په شلاوریزه لوبو کې که ته وګورې، دغه فرق ډیر کم سی دی خ او دی بټ ټیمونو زکه سی دا اورونه کمی نو دغه هر یو ټیم کولای سی سی خ کم بیک مطلب خ اپسیټ کی نو پدې باندې او بل کته دی اماراتو ټیم ته وګوره دی 1300 کلونه به دی کال خاص دی کال کته وګوره دل دا دی خپل ټورنمنت آی ایل ٹی لیگ وسو به ٹی 10 کی د الکان هر کال بل دی اماراتو کرکټ نن سبا ډیر لکه مصروف ا دا نو دا غی لو غواړي منګه په دی لیگو کې قتل لکه پرفارمنس کې یلته هم نو منګه مطلب دومره آسان نه واغشتي منګ ورته خپل فوکس سره ولر زکه چې منګ ته معلوماتو چې دا چې بالران دي ک بیټسمنان دي هغه چې کم لیگونه دي ٹی 10 یا دا آی ایل ٹی ٹی 20 چې کوم اوس لیک تیر شو دې کې هم دی الکانو خپل پرفارمنس کو
ترتا پرتا بل هیڅ افغان تو په هون کې ډیر خو نه زلید استونزه په څکی و وشتن ځای سختو یا استاسي میچ پریکټس نو لکه دومره وخت تاسو کرکټ نو کړی
د سې دا هر لوغړی غواړي چې هغه خپل ټیم د پرفارمنس کی نو ټیم یوزي ته ورسي نو هر وخت نه کیږي چې هر څوک سره کم سوچ کې هغه سیوسی نو خپل کوشش کوي هر یو او منګم دا کوشش نو دا چې زبر کې کامیاب وسم او بل هغه امارات ټیم هم د سینه دا هغه لکه ما خو درته مخ کې ملي دا ٹی 20 انټرنیشنل میچونه دي لکه هر یو ټیم تاته پر سوچ سره راځي نو دا د چې پرفارمنس کېدل نه کېدل دا راځي دا د کرکټ یو حصہ ده
اداره ته وې فکر مکاوه چې امارات به مول داسې سخت او سره مخ کړي یا د کرکټ په اصطلاح دومره ټف ټایم بدر کړي
که یو طرف ته وګوره فکر دې مونږ دومره نه و چې دومره ټف ټایم برای کې ځکه چې مونږ مو ګوره دې مونږ هم الحمدلله مطلب د کرکټ لیول کته وګوره ډیر ښه ده اوس کنه لوبغاړي دې مونږ وګوره مختلف لیګونو کې لوبه کوي اسانه موږ نسو اغستله یو ټیم هم ما مخ هم درته یاد وکړه چې کدی موږ هر چا سره میچي نو کرکټ دغه څه شاید چې دې کې ته هیڅ کله ریلیکس کېدل نه سي کی ته هر چا سره میچي ته باید پورا سل فیصد خپل ایفورت وکې دومره فکر هم نو خو لوبې چې څومره فکر هغه نه هم هغه خلو به وکړي موږ سوچ نن هغه لوبې خلو به وکړي
پتیر نړیوال جام کې هم نوی هوې درشل چې هغه نشتون په تا مثبت تاثیر کړي یعنی لوبه ډیره خښه وي د کومه ځانګړې خواري دي کړي چې تو په هنه دي دومره خښه وي
سایل صاحب کرکټ خو تا په خپل هم کړای نو کرکټ کې یو دسه یو خبر دادا سه یو خو قسمت لګ ډیر مهمي او بل دسه د انسان خپل خواري مهنت هم ده لوبغاړي غواړي دا چې هغه ورس تر بل خسي نو ما هم دسه کم چې لګ سده ستونزې وي نو هغه کوشش مې کړې چې هغه باندې ما ډېر کار وکړ او کوشش مې ده چې نورم وکړو ځکه کرکټ یو تر بل ورځ زده کړه کې لوبغاړی او بل مهم شی اتا په ټیم کې خپل رول چې کوم وي چا ته پته وي نو الله یو پلیئر مینټلی لکه مازغونه بیا ډېر سیټ وي جوړي کنه چې تا ته معلومي چې ما په ټیم کې څه رول ده نو که دینه مخکې زه په ټیم کې به عموم داسې رول ما ته صحیح پته نه و چې زه اوس په کوم پوزیشن بیټنګ ته ځم ځکه دو درې پوزیشن ته ما ځان جوړ کړو نو دا یو بیټسمین دپاره دا ډیر مشکل سی ځکه ته چې بیا پریکټس کې تا ته پته نه لګي چې اوس زه کم پریکټس وکم زه اوپننګ ته پریکټس وکم زه مډل آرډر کې پریکټس وکم زه اخیره دي چکو پریکټس وکم دا بیا ډیر سخت دی دا که یو ته د کلب کرکټ هم کې پاغه کې هم یو پلیر ډیر ډیسټرب کیږي دا خو بیا انټرنیشنل میچونه دي کنه نو دې کې بیا بیخي سخت سی نو دې کې خاصه مننه کپتان نه هم کوم چې موږ یو پوزیشن پلان ما ته راکړو چې دا پوزیشن دی تا دې ته ځان جوړ کړم مازغونه ځان تیار کړم دا و چې الحمدلله لوبه مې خو کړې
امارات ته دویم لوبه کې په ډېرې اسانۍ افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه دې تو پچون کې په توګه وایا چې د محمد وسیم لپاره مو هیڅ پلان کار ورنه کړه ته لامل پڅ کې ویني
واقعیا په دوهم لوبه کې امارات خلو وکړه او کته وګوره خاص توګه محمد وسیم ډېر خبر بیٹنګ وکړه تا ته ما مخ کې یادونه وکړه چې دا اوس چې کم په امارات کې کم لیک تیر شو یا ٹی 10 دې کې دا لوبغاړي ډېر خبر پرفارمنس دی وکړه دلته هم د محمد وسیم خبر پرفارمنس وکړه دا اوس امارات کې کم لیک تیر شو آی ایل ٹی ٹی 20 نو دا او چې شاټونه هم خو لګیدل نو اورز یو په یو اصطلاح ورته وای اورز یو نو هر خوا به زه وختونو شاټ به لګیدو
یو محل په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېدل چې کریم جنت وای غواړي چې د بومرا په څیر توپ اچون کې یا بالر شي او روحیت شرما په څیر توپ وهنه وکړي پر اختیار هم دغه سي د غختل یا هم دغه سي فکر لري
دسی دا چې خپ دا خو خلک غلط پوي سوي ته خو ما اصل کې دا دسی ویلی دي چې روهیت شرما او شعیب اختر دي ما خوښ دي په دې نس باندې چې شعیب اختر بولینګ دي ما چې خوښېده د هغه بولینګ رن اپ هرسو دسی روهیت شرما هم د هغه بیټنګ چې کم ټیکنیک دي کنه چې ټایم ورسره ډیر زیات وي بیټنګ کې په دې صورت باندې ما مطلب دا دولو غواړي خوښيږي
پرسته پختنه درنه کوم د پاکستان پر وړاندې په نړیوال جام کې چې په څلورو توپونو در باندې څلور شپږیزې ووهل شوې چې فکر یې نه کېده تبا د افغانستان ځوان نسل ډېر قهرېدلی و چې له خلکو سره مخ کېدی څه یې درته ویل او تر هغې بعد تاسو سوچ کاوه او دا راته ووایه چې هغې لوبې نه وروسته څه ذهن ته درتلل
واقعا د خفګان ځای خو وي ځکه چې لوبغاړی په خپله هم خفه ټوله لوبډله هم خفه بیا ټول وطن هیوادوال هم خفه نو سخت خوې خود دسې او دا هم دا خلک هم تا ته وایي کنه چې دا ولې دسې اوسو ولې دسې اوسو خو ټولو کې ضروري او مهم شی دغه ده چې دینه باید سړی زده کړه وکړي او دا یوازې دا نه ده چې کرکټ دا دسې ډېر میچونه به مخکې بیا هم راځي او دسې ډېر میچونه موږ به ګټو انشاءالله خو سوچ او فکر ډېر ضرور ده کنه چې مثبت سوچ خلک وکړي او ښه سوچ باید وکړي نه دا چې زیاتره خلک تضاد ته لاړ شي کنه اشی ډېر غلط طرف ته واړي ځکه که دا ته سوچ وکړې زه دا څلور شپږیزې په ما ولګېدې که دا چېرته نه وې لګېدلې ما اته لس رنځه وای دولس رنځه ورکړي اخري ور خو بیا هم پاتې وه او کریس کې سیټ بیټسمنانو دوه مین بیټسمنان ور کېدی چې په اخري ور کې هم پرسوي یعنی دوه ور سړي لس رنځه پاتې وو یعنی کرکټ کې دا هر څه کېږي په دې خو ته بهتره پوهېږي خو ذهن کې خو راځي سړی خفه بار بار خفه کېږي اوس هم چې کله کله راشي زه بیا هم خفه سم خو مهم شی په کرکټ کې چې کم دا دا ده چې دوه شیونه ډېر مهم دي یو اګنور کېدل اګنورنس یو کانفیډنس چې دا دوه شیزونه یو لوبغاړی باید پرې نه دي ځکه بده ورځ راځي په هر چا باندې نو هغه بد شیونه ته باید اګنور کړې او ځان کې کانفیډنس واچي چې ته څنګه ښه سې نور کنه نو دا مهمه ده
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده
اوس د سکوهنه د یو لوبغاړي مرکه درته وړاندې کوو د خالد تکل صافی نومیږي په ننګرهار کې لوبي کوي او وایي چې لډیرو سختیو سره سره دی لوبي ته مخه کړې ده او د خپل علاقې لمخې ډیر لاسته راوړنې کړې دي خو لګړو ستونزو سره هم لاس او ګریوان دی هغه وایي چې هیڅ لوبي زی اسانتیاوي نه لري او حتی نشي کولای چې لیوا د بهر خپل لوبو ته سفر وکړي خالد صافی په پیل کې داسې وایي
او زما به دغه واته کال به میکیږي چې په دې بوکس لو کې لګیایم خپل خواري او زحمت وباسم
تا په لومړي ځل چیرته د سکوهنه لوبه پیل کړه او چیرته تمرینات کوي استاد دې څوک دې په دې برخه کې څوک خوونه درکې
ما خو لومړی وار چې تمرینات پیل کول ننګرهار کې محترم استاد پسرلی خاکسار سره چې اوس برحال د ننګرهار د فدراسیون د بوکس د فدراسیون رئیس هم دی او تر اوسه پورې لا شکر دې اوسر لګیای دا مغه استاد خواري او دعا ده تر دې زهره رسیدلی
ته راته ووایه چې په څومره وزن کې ته سکوهنه کوي یا سیالۍ ترسره کوي
ساحل صاحب ما خو اماتور مسابقات چې کوم دي هغه مې په شپږ پنځوس کیلو کې ترسره کړي دي او اوس هم لالګیا یو پروفیشنل چې دي جهاني هغه مې اووه پنځوس او اته پنځوس کیلو کې کړي دي
د هیواد په کچه د کوم ځل اتلولي ګټلې ده یا چا سره د سیالۍ کړي دي مهمه او مشهوره سیالۍ دي کله وه چا سره وه چیرته وه
دا سلور واری می هوا تادل ولی راوڑی او مشهور او سیالی می چوا نو هغه د پاکستان پر خلاف وا شکر الحمدلله چې هغه بیا وګټلو نور مسابقات ته بیا لار پیدا
ل افغانستان بهر سیالی او تتللی کتللی کوم هوا تتللی څومره لوبي دي له هوا د بهر کړي دي څومره دي ګټلې دي څومره دي بایللې دي
سلور واری پاکستان سره مخ شوی ما او د الله پزل له درې مې نک اوټ کړي دي ورته یو الک سره په نمبر باندې لوب کړي و چې هغه ډیره جالب لو به هم وا او بنگلاديش کې راځه مسابقات جوړ شو او د اقتصادي لحاظ هغه مرانه پاتې شو او په عربي اماراتو کې راځه جوړ شو لا چې هغه رانه هم پاتې شو او اوس راتلونکي بیا د پاکستان سره مرکزی مسابقه لرم په کمربند باندې نو ان شاء الله تعالی زو ته مدګی کیم تمریناتو کې اخته یم
صافی صاحب دا راته ووایه چې د سکوهنې په کوم نړیوال سازمان کې د لوبه کړې ده آیا سکوهنې لوبه لکه د آزادو لوب غوندی یا فری فایټ سیالي غوندی کوم سازمان لري
دا غما چې کوم مسابقات د هیواد څخه د باندې کړی دی دا ټول په سازمانونو کې شوی دی دا پروفیشنل سازمانونه دي نړیوال نو دا ټول په فری فایټ پر رقم سازمانونه دي همغه کې لوبېدلی یست
د امکاناتو په تړاو راته وایا څومره امکانات درته مساعد دي په هیواد کې دننه چې تاسو خپل تمرینات وکړئ د بدني روزنې ریاست یا کوم بل سپورتي اورګان تاسو سره مرسته تر دې د مکړې ده یا کوي
والا تر اوسه پورې خو هیچا را ته پاملرنه نه ده کړې لا لګیا استو نو تر خپل وسه خواري او زحمت وباسو او اوس زما برحاله چې کوم دی د پاکستان هیواد سره مرکزی مسابقه ده په کمربند باندې زما د ویزې مشکلات دي خدای پاک دا ویزه وکړي او خیر سره اخیرنۍ مسابقه هم د پاکستان سره په کمربند چې دا په خیر باندې وشي
لا افغان سکوهون کی خالد تکل صافی سره مزمنګ زنګړې مرکه اورید د لوبو دا 19 زنګړې خبرونه هم دلته پات رسیدي لورې دو مو مننه
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پانی دا تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانه ده او پر ټویټر کې مو پر twitter.com/azadiradio مندلای شئ ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره
آزادی میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي مولانا صاحب خبرونه ته ښه راغلی کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست که چرته دا کیسه وکړي چې 23 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغله
سلامونه اونې کیلي شي برسه تاسو اوریدونکو ته او د آزادې رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم زه په 1991 کال کې جرمني ته راغلم پاغي وخت کې د مسافرتونو او راتګ دومره سخت کار نه وو لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماټیک روابط قطع کړي وو نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم
تاسو چې لمړی ځل راتلی له پاکستان راخلی الوتکه کې جرمني ته راغله
د اسلام آباد نه زهران ته د زهران نه دمشق ته او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه
ویزا په هغه وخت کې نه و مونږه کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و د روسانو یرغل و په هغه وخت کې نو دا دلایل و چې موږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو لیکن هلته په هغه وخت کې موږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره د دې چې بدون دی ویزی او بدون دی اجازه نه دل تراغلی موږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیول سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلي دل دي دی دی بخنه تاسو ته وکو او تاسو پناهندگی قبول
مولانا صاحب تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلی دا به مو اول سفر چې په الوتکه کې موکاو همداسې
نه دی هغه نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل لیکن یعنی یو ځل تلی وم په هندستان ته او غم پالو تک چو او پا پاکستان کم داخلی پروازونه ملرل تقریبا 15 یا شپږم پرواز
بود. البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تلی او لاند سفر نو څنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلې او جرمني ته راتلې، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسې، څه احساس مو کاوه چې هلته به ژوند څنګه وي او سخت به نه وي؟
د څه و چې په هغه وخت کې زما معلومات د جرمني په حق باندې ډیر کم و، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه توقیږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه م نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه و. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما وو زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته همدغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي وهیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځما او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به م دوی که ښه یي هغه ته به ښه وایي، او که بد یي هغه ته به م ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه. نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم، تر څو چې مونږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشان دي، کوم مشان سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشانو سره چار یو براتلو دلته، بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی، د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې، کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله. همدغسې برهان الدین رباني یا دی نورو احزابو، ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشرانی، مولوی صاحب محمد نبی محمدی، ایدی ټولو سره، او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما یې د په کور کې په نوکرخیلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د دې ټولو سره یو قسم ته د اشتایې یو د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو مونږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم، او یا د دوی سره ښه روابط ولرم، او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستئ؟
د څه وو چې په دې مشرانو کې بعضې کسان وه چې ډېر نرم کسان وه، او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي چې هغه ګیلانی صاحب و، حضرت صاحب و، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی و، او مولوی صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمی بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډیر نوی او په عصري توګه باندې او ډیر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولته لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و ډاکټر پروفیسر پلیسپخ، هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډیر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه. کدا شه ما وکړلی شول نو ته ماته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی. او یعنی د مونږ د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو کړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار وانخیست؟
د هغې شهادتنامې نه ما کار په دې واخیستلو چې د یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې مې د اسلامي دعوت کارونه مخ په وړاندې بوتلل. اوس مثلا مونږ په دې اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه د اورګنایزیشن، یعنی د تشکیلاتو جوړول، د اتحادیو جوړول، د شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه، د دې درس نه فارغ شومه، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلی وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او د حلال روزی یا د تجارت د پاره یې دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون د ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل ونه لري، نو د دوی د پاره دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب، تاسو د اتحادی خبره وکړله، د اتحادیو جوړېدل ستاسو د دې تجربې په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت یې داسې دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوي چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو مونږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمني کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلماني کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو ځیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانان او جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته راهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو هغه کېږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډیر کلونه جګړه وي او اقتصادي مشکلات وي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا لپاره راپاڅیږي او امکان لري ډیر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربې دا دي چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسیږي رضاکارانه کار ډیر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي ودی. بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پروز باندې خطبه ور کول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لار کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دي آلمانی کولنی او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډیر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی خلکو ته دعوت ورکوي، حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما ته راغی، ما ته یې وویلې چې تا په منشان کې دوه جوماتونه تاسیس کړي دي چې یو د افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جومات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم، ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چېرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دې خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او کنه مني. او تاسو دلته وایي چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت وي، هغې کې خلک دې ته رابلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایرود کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیشي او په بل سترګه ورته ګوري مولانا صاحب؟
دا خبره بالکل واضح ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیاتمنتی تاثیرات وکړل، یعنی دیو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک دیو لسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې دیو لسم د سپتمبر نه روان وو، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جوماتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځیر شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو تر څنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شی تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دی چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې مونږ یعنی شاګردان وو د مدرسې، او زمونږ بعض استادان هم په شعري خلاقیتونه لرل، او دغه شعري خلاقیتونو زه دې ته وهڅولم چې د شعر او ادب دنیا ته مخه کمه. او په هغې وخت کې چې زه شاګرد وم نو باید واړه واړه شعرونه به م لیکل، او هغه به د ننګرهار په ورځپاڼه کې چاپېدل. مونږ درې ملګري وو چې یو مختار محمد ندیم نومېدلو ژوندی دی، بل یعقوب شرافت وو چې اوس وفات شوی دی، د مولوی صاحب خالص وراره وو او د افغان اسلامیک پریس رئیس وو هغه وو. نو مونږ دا درې نفرو به کله خپلو منځو کې سره ناست وو، داسې ادبي بنډارونه به م سره کول. کله چې دلته د دې خپل کلتور نه لږ لرې شولو نو په دې باندې ما وویلې چې دا افغاني کلتور راژوندی کولو خلکو ته یوه روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د می په میاشت کې ما لویه غونډه، یوه بینالمللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و، د ګویتی انستیتوت په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله، او دې لمانځلو ته بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځلې زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل، یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو، او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزې صاحب وبخي، جان آغا الکوزې صاحب، فریده هوډ وه، او نور ډیر دوستانو، عبدالوهاب سرتیر وو او اسدالله ازمری وو، نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو. او دغه لړۍ چې دا روانه ده، لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی، او ډیر غذاف مصارف لري. نو یو سالون پیدا کولو، حال پیدا کول د غونډو دپاره، د هغې کرایه تهیه کولو، بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري. او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې مونږ غواړو بیا وروسته هم یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به مونږ راغوښتل، او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار مونږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې، او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخی د هغه د پاره جوړه کړې وه. اته سوه کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت وو. لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي. باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 24 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم. او خدای دې ما ته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول. همداسې به وي. مولانا صاحب د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي، فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان په دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یې یا کوم مشر یې چې عالم ختلی وي او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی وي، یعنی ته لیکلی وي، خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څه باندې 40 کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد کړئ؟
پسی دی چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې نه ستا په باره کې ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
ژوندی اوسي، خیر اوسي.